برای زنان را برجسته می کند.
سلامونه ستړي بشي تاسو مخه کلا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. یو اتلس کلن افغان پرون چهارشنبه د بریتانیا په محکمه کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د لسکونو کډوالو ژوند په خطر کې اچولی و. د امان نصر په نوم د غزوان تورن دی چې د شپږ څلوېښت نقلونو کډوالو یوه بیړۍ له فرانسې څخه د بریتانیا په لور بیولې ده. دغه افغان په محکمه کې ویلي دي دی مجبور کړی شوی و چې دغه بیړۍ له فرانسې څخه بریتانیا خواته هدایت کړي. دا د فرانسې د کانال له لارې لومړۍ ډله کډوال دی چې د 2018 کال په نمړیو کې بریتانیا ته رسیږي. د بریتانیا حکومت په نوي قانون کې هغه کسان مجرم پیژندل کیږي چې کډوال په دې خطرناکه لار بریتانیا ته رسوي. 2015 کال کې 940 کډوالو پر دغه لار ژوند بایللی دی. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت په اډانه کې د افغانو میرمنو او نجونو د ملاتړ یوه خونه رامنځته کړې. د دغې خونې موجودیت نن پنجشنبه په هغې لمبیه کې اعلان شو چې د اسپانیې ډیپلوماټانو د افغانستان د ښځو یو شمېر فعالانو په کې برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره د ښځو په نوم یو سازمان پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې دغه نوښت د افغانستان د فعالو ښځو د دوامداره هڅو پر مټ شوی دی. که څه هم د دغې خونې د فعالیتونو په اړه ډېر جزئیات نشته، خو اسپانیا په 2015 کال کې د افغان ښځو د عدالت غوښتنې د لږ تر لږه دوو غونډو کوربنه وه. افغاني فعالې ښځې له دې لارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو ښځو د اساسي حقونو د پښو لاندې کولو له کبله حساب کتاب وکړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د نجونو ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې ورکړي دي، خو ګڼ شمېر افغانان د اسلامي همکاریو سازمان او د بشري حقونو سازمانونه له دوی سره یوه خوله نه دي. په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو په 11مه ورځ د ډالرو په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1340 تومان ښکته شو. په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري. پرون چهارشنبه د هر یو یورو ارزښت 1330 او د هر برېټانوي پاونډ ارزښت 200 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې چدی په ومه پیل شوي دي، تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د ایران له اعتراض کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په ایران کې نن د اعتراضونو 12مه ورځ ده. میرمن نیومن په خپل ایکس پاڼې لیکلي دي نن بیا خلک په ټول ایران کې سړکونو ته راوتلي. هغوی پوهیږي چې ممکن په ګولۍ وویشتل شي، خو ډېرو ته چوپتیا له زړورتیا څخه خطرناکه ده. هغې ویلي د ایران رژیم د خپل مشروعیت وروستۍ نښې هم له منځه وړي. په ایران کې مظاهرې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د تومانو د بې ساري ټوټېدو له کبله پیل شوي دي چې تر اوسه یې 30 لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. او متحده ایالاتونو په شمالي اتلانتیک کې د روسیې بیرغ لرونکي د تریلو یوه بیړۍ نیولې ده. د امریکا اروپایي قومندانۍ یوروکام د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د مارانیرا په نوم دغه ټانکري بیړۍ د اسلند او انګلستان تر منځ نیول شوې ده. په بیان کې ویل شوي دي چې دا اقدام د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې په امر ترسره شوی. د تریلو وړونکي دا بیړۍ له 2014 کال له وړې راهیسې د متحده ایالاتونو تر بندیزونو لاندې وه. دا اقدام د واشنگټن لخوا د وینزویلا د تیلو په غیر قانوني سوداګرۍ کې له ښکېلو بیړیو سره د مبارزې لپاره وروستی اقدام دی. متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د وینزویلا په وړاندې د خپل کمپاین د یوې برخې په توګه دوه نورې بیړۍ هم نیولې دي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزادی په سپو کې پروګرام ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې معنی اعلان کړي او خبرداری ورکړی دی چې سرغړونکو سره به سخت چلند وشي. د موړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عملاً به یې مجازات شي. دا فرمان تیر ورځ صادر شوی دی او په افغانستان کې د خبریالانو په ګډون د ډیرو رسنیو د فعالانو همدارنګه د هغو کسانو چې په افغانستان کې ژوند کوي اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې لا د مخه په رسنیو او د بیان پر ازادۍ باندې سخت محدودیتونه وضع کړی شوي دي. یو شمېر خبریالان او عام خلک وایي دا فرمان به د دې لامل شي چې خلک د چارواکو او نظام په اړه له رغونکو انتقاد څخه ځانونه وساتي. دا چې په دې فرمان کې نور څه راغلي نن خبرونه کې پرې بحث کوو. مېلمانه هم راسره شته خو تر ټولو مخکې ورزو په دې اړه باندې د اکرام الله اکرام چمتو شوی راپور اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوي صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکې څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کومو نیوکو ته بې ځایه نیوکې ویل کېدی شي. د فرمان له مخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کېږي بلکې د هغوی زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. دغه راز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا یې نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو او پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې له وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوی. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو او نظام په اړه له رغونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له دې فرمان نه داسې ښکاري چې له دې وروسته به نو هیڅوک نشي کولی چې آن په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي یا لږ تر لږه یو مشوره دې هم ورکړي ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لا وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرله پسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې سپکاوي شکنجي او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډېر وخت سخت او محدودوونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې له امله یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واک ته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپور پارولی انده چې په کور دننه یو شمیر مدني د خزو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکه وی ترازونه هم کړی چې د ځپن او دغه پالانو خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونی او توقيف راپورونه هم ورکول شوی چې یو شمیر بیرته خوشی شوی خزنی لا هم د طالبانو په بند کړی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چمدا تور زمخ کې د دسمبر په 20 مخپور کړ وی ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو ازادي د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. دغه مرکز په ټکو په دې شمیر کې د 34 د نیونې او 36 د ګواښنې پیښې شاملې دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
په راپور کې موریدل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوی فرمان لمخې له دې وروسته په رسنیو کې د طالب چارواکو په وړاندې هر ډول انتقاد منه دی او څوک نشي کولای چې د طالب پر مشرانو او چارواکو باندې د طالبانو د نوی فرمان پر بنسټ بې ځایه او له واقعیت لري انتقادونه وکړي او پر دوی باندې اعتراضونه وکړي. د چې ولې طالبانو په مسلسل ډول لکلنه چې واک ته رسیدلې دي د افغان ښځو او نجونو تر څنګ پر رسنیو باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه وضع کړي دي او په دې لړ کې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه وروستی فرمان چې وساته خلک نشي کولای د طالب مشرانو پر کړنو د هغوی پر کارونو انتقاد وکړي او غږ راپورته کړي. که څه هم د طالبانو د مشر په فرمان کې یادونه شوې ده چې له واقعیت لرې اعتراضونه څوک په دغه چارواکو باندې نشي کولای، خو داسې ښکاري چې د طالبانو دغه نوی فرمان په یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې د رسنیو او د بیان ازادي رامحدودوي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدلی یو شمیر خبريالانو اندېښنه څرګنده کړې و چې کچېری دغه ډول فرمانونو صادرېدل ادامه وکړي یا لدې مخکې چې پر رسنیو باندې کوم بندیزونه وضع شوي دي یا لدې وروسته چې کوم بندیزونه وضع کیږي دا ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې د رسنیو غږ او همدارنګه د خلکو رغونکي انتقادونه چې پر چارواکو پر حکومت کوي دا بلا پسې چپ شي او خلک به د دې توانایي ونه لري چې پر رسنیو کې راڅرګند شي او د طالبانو په چارواکو یا پر کړنو باندې اعتراضونه او یا هم انتقادونه وکړي. همدارنګه د عامو خلکو ویره ده چې که دوی د طالبانو له حکومت شکایت لري یا ګیلمند دي یو موضوع په برخه کې دوی به ونه توانیږي په آزاده توګه باندې خپل نظرونه له رسنیو سره شریک کړي او کولای شي په دې برخه کې په آزادانه توګه بغیر له دې چې ویره ورسره وي خپل نظرونه شریک کړي. نن خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. له پاکستان را سره افغان خبریال ظاهر بهاند او همدارنګه په افغانستان کې د ننه را سره لس زده کړو راګرځول شوی محصل سوریا خان دي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. بهاند صاحب په پیل کې تاسو ته راغلاست وایم ستړي مشئ، که تاسو راته وایاست دغه د طالبانو نوی فرمان چې له مخې پر رسنیو کې د طالب چارواکو او د طالب مشرانو باندې انتقاد او همدارنګه پر دوی نیوکې منکی ستاسې په ان باندې چې خبریال یاستې او په دې برخه کې مو کلونه کار کړی دی، څه ډول یو فرمان دی، څومره دا لار برابروي چې په افغانستان کې لا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي رامحدود شي؟
اغلی سیال پسر که سلامونه تاسو تا تاسو تخنیکی همکارانو تا همدارنګ تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه به دا ووایم چې لږ ورځ مې چې جمهوریت سقوط کړی ده په ټولیزه توګه پر رسنیو باندې خورا ډېر زیات بندیزونه ولګېدل، خبریالان وطن پرېښودو، رسنۍ ډېری وتړل شوې او وینو چې نوی نوی فرمانونه ورکول کېږي د طالبانو د مشر لخوا او همدارنګه ځینې نور داسې چارواکي طالب چارواکي چې نه غواړي چې پسله د دغو فرمانونو له لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټې کړي او نه غواړي چې دنیاوال ترې خبر شي او هره ورځ په تېرېدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي، خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال وایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړي، دوی حتی خبریالان دمګړی خبر چې لیکي دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي او مخکې دې چې دا خپوسی باید د طالب له چارواکو سره یا د استخباراتو له ځینو غړو سره دا خبر شریک سي چې دوی اجازه سته که نسته. نو فکر وکړئ چې یو رسنۍ یو په داسې یو وضعیت کې وي، نو هغه به څه ازادي بیان وي؟ څه هېڅ ډول ازادي بیان همدا اوس نشته، نه نه د بیان ازادي شته او نه خپلواکي شته. فقط دوی غواړي چې د هر ورځې په تېرېدو سره افغان خبریالان، افغان رسنۍ سانسور لاندې ونیسي، او د سانسور همدا اوس هم دوام لري، لکه څنګه تاسو دنیاوال ټول پرې خبر دي. په افغانستان کې هیڅ ډول ازادي شتون نه لري، او دې ترڅنګ ښځینه خبریالانې چې دي حتی په کنفرانسونو کې ته ورته اجازه نه ورکول کېږي، چې دا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. فکر وکړئ چې په داسې وضعیت کې څه دوهمه کوریا ته جوړه شوې ده. حتی کوریا به هم د ما په نظر حالات به له افغانستان نه بهتره وي.
په هند صاحب، که چېرته وګورو د رسنیو ارزښت ته، د رسنیو قدرت ته، په ټوله کې په ټولنو کې دوی کولی شي یا ما افکارو ته سوق ورکړي، کولی شي په ټولنه کې پوهه رامنځته کړي، په ټوله کې هغه درې دندې چې د رسنیو دي، یا موږ په مسله همیشه په ژورنالیزم کې وایو چې رسنۍ د خلکو حکومت ترمنځ یو پل ده، ولې طالبانو رسنۍ هدف ګرځولې دي؟ هر دفعه چې یو فرمان راځي د طالبانو د لوی مشر لخوا رسنۍ هدف ګرځي، او په رسنیو باندې یو بندیز وي، ولې د ټولنې د ښځو تر څنګ رسنۍ یو لوی هدف د طالبانو لخوا چې سانسور شي؟
ګوره، ما مخکې مې وویل چې دوی نه غواړي په دا تېرو څلورو کلونو کې ډېرې تېروتنې ترسره شوې، ډېرې زیاتې. اوس فکر وکړئ 215 ته خطۍ په دغه 2015 کال کې په راپورونو کې ترسره شوې دي، اما دا 215 دا ډېرې دي. دا هغه 215 ته خطۍ دي چې په اصلاح ثبت راجستر شوي دي، له دې نه ډېر زیات شوي، حتی شمېره به تر 400 هم پورته وي. خبره اساسي په دې کې ده، مخکې مې ویلي چې دلته دوی نه غواړي چې هغه کړنې چې دوی ترسره کوي هغه قانون سره څه برابرې نه دي، هغه کړنې چې دوی ترسره کوي. مثلا د مثال په توګه، د بېلګې په توګه ویلی شم چې ښځو باندې بندیزونه لګولی، ښځو اجازه نه لري چې په اصلاح یا په رسنۍ کې یا په نورې دندې ولري. د دې ترڅنګ ښوونځي دي چې تر اوسه پورې در حال چې څلور کاله کېږي دوی ژمنې کوي چې نن به خلاصېږي، سبا به خلاصېږي. دا ده. د دې ترڅنګ همدا اوس هم ډېری ښځې، ډېری خلک چې په اصلاح غواړي خپل غږ اوچت کړه، هغه فوراً یا جیل ته اچول کېږي یا شکنجه کېږي. دوی فقط دوی هدف و مرام دغه ده چې دوی نه غواړي چې هغه رسنۍ دوی کړنې برملا کړه. او د دې ترڅنګ دا هم ویلی شم چې اوس ټول رسنۍ، هغه رسنۍ چې په اصلاح دم ګړۍ په افغانستان کې فعالیت کوي، هغه دوی له ویرې نه دوی نشي کولی چې هغه په اصلاح هغه رسنۍ، هغه اداره چې په اصلاح کومې ستونزې لري، هغه برملا کاندي. نو تاسو فکر وکړئ، بله خبر دا چې په جمهوریت په وخت کې ډېری وزارتونو په اصطلاح ستونزې درلودې، په چارواکو باندې مې نیوکې کولې، اما اوس فکر وکړئ چې دا د طالبانو په حکومت کې اصلا ستونزې نشته. ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي، له حده وتلې ډېرې زیاتې دي، اما دوی فقط نه غواړي. دوی هدف دغه ده چې رسنۍ وځپي، خبریالان وځپي، او دوی خبریالان له ویرې نه دا خبر خپور نه کړي. فقط هدف دوی دغه ده، مرام هم دغه ده.
که چېرې لږ څنګه چې تاسو یادونه وکړه، طالبانو هدف یوازې دا وي چې رسنۍ سانسور کړه، د افغانستان دننه وضعیت نه خلک خبر نشي، نړۍ ته د دوی هغه واقعیتونه رابرسېره نشي، یا څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تخطۍ کېږي خو رسنۍ کېږي نه، او که کېږي هم ډېرې کمې کېږي. که چېرې هدف دا وي، بیا ولې طالبان په دې اقدام نه کوي چې په افغانستان کې دننه ټولې رسنۍ وتړي؟ ولې سانسور کوي؟ ولې ورباندې محدودیتونه وضع کوي؟ ولې بېخي تړي نه؟
ګورئ اغلی سیال، زه تاسو ته په ډاګه وایم، دوی دغه کار هم تر اوسه پورې اجازه یې ورکړې، دغه رسنۍ تر اوسه فعالیت کوي. اوس شمېره ډېره زیاته کمه شوې ده. د دې ترڅنګ دوی یو دم د کار نشي کولی د ما په اند سره. دوی یعنی زه تاسو ته په ډاګه وایم چې د وخت په تېرېدو سره به هغه دم غړی فعالیت کوي هغه به متړل شي. که چېرې ونه دوی ونه تړي په خپله به یې دروازې بندې شي، ځکه چې رسنۍ دمګړۍ په افغانستان کې له مالي ستونزو سره مخامخ دي. پخوا یې ځینو هیوادونو مثلا مرستې ورسره کولې، اعلانونه به خپرېدل، نو اوس هغه شی نشته. یا دوی وایي په مرګ ونیسه ته بېرته خپله رضا کېږي، هغه متل ده. دوی دا کار په دې کوي، وایي خپله به دا کار وکړه، خپله به اړ دې ته شي چې رسنۍ خپلې دروازې بندې کړه. نو دوی ډېر هغه لوبه په لاره اچولې ده چې دوی خپله په دې پوهېږي، ښه پوهېږي، استخبارات یې ښه په دې پوهېږي، چارواکي په دې پوهېږي چې که موږ ونه تړو دا په خپله به یو ورځ راشي چې دا وتړل شي. او دا زه په ډاګ باندې یو کال په تېرېدو سره به په راتلونکو دغه د 2016 کال کې به ډېری نورې رسنۍ هم وتړل شي.
ډېر زیاته مننه بهان صاحب، تاسو ته به بېرته راوګرځم. اورېدونکو بیا هم یادونه کوم چې نن پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده له خوا پر رسنیو نوی بندیز ته تم کیږو. په دې بندیز کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولی په رسنیو کې په ازادانه توګه باندې د طالب پر چارواکو د دغې فرمان په ټوکو بې ځایه او له واقعیت لري نیوکی او همدارنګه انتقادونه وکړي. لکه څنګه چې بهان صاحب یادونه وکړه، د دې ترڅنګ یو شمېر خبریالان او په افغانستان کې هم خلک دا اندېښنه لري چې ښایي په دغه فرمان سره هغه رغونکي انتقادونه چې دوی پخوا پر طالب چارواکو کولی شو، نورو نشي کولی دغه انتقادونه له رسنیو سره شریک کړي او د دوی ویره لا په دې برخه کې زیاته شي. بهان صاحب، ستاسې په باور باندې که چیرې دغه ډول فرمانونه صادرېږي او تاسو یادونه وکړه چې رسنۍ بالاخره مجبورېږي دې ته چې مخکې له دې نه طالبان دروازې وتړي، دوی خپله په کراره باندې خپلې دروازې را وتړي او د خبریالانو یا د خبریالۍ له کاره لاس په سر شي. تاسو چې اوس په پاکستان کې یاستئ، هلته ډېر شمېر خبریالان درغلي، یا دا چې رسنۍ یې تړل شوې ده، یا دا چې محدودیتونه ورباندې په جمهوریت کې کار کړی اوس په افغانستان کې پاتې کېدلی نه شي، یا داسې کسان دي چې ورته جنجالونه لري له طالبانو سره او د طالبانو په وخت کې رپورټینګ کړی دی، اوس هلته نه شي پاتې کېدل. د دې خبریالانو د وضعیت په اړه ته ووایه، دوی په څه وضعیت کې دي او څومره کارونه مخته تللي دي؟ په پاکستان کې ویره د کډوالو مخصوص د خبریالانو څه ده؟
مننه، ښه پوښتنه مو وکړه. اغلی سیال، دلته د جمهوریت له سقوط وروسته هغه شمېر خبریالان چې دلته راغلي دي پاکستان کې میش دي، له خورا ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. مثلا تاسو ته ویلی سم چې دمګړۍ خبریالان په ټولیزه توګه هیڅ کډوال نسي وتلی، په سمه توګه تګ را تګ نشته، په خپلو کورونو کې بند پاتې دي، در حال چې 40 کاله دوی د بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه. امنیتي ځواکونو سره په اول خط کې دوی رپورټینګ کوو، اوس فکر وکړئ چې دوی دلته پراته دي، تراله چې دغونه دښمني یې ځان ته وګټله او حکومت هم په اسلامس کورس او دلته اوس له ستونزو سره مخامخ دي. زه د بلګې په توګه ویلی سم درته چې خبریالان هره ورځ په دې ویره کې دي چې څنګه به څوک به پولیس راځي او دروازه به ټکیږي او ما به باسي. داسې خبریالان همدا اوس رشته تقریبا شمېره تر 2 تنو داسې همدا اوس 8 تنه خبریالان دي موږ په جیلونو کې پراته دي، بې برخلیکه پراته دي. ولې پراته دي؟ ځکه چې دوی اسناد نه درلودل او دې تر څنګ د پاکستان حکومت دوی باندې دا تور لګوي ستاسو جاسوسان دي. اوس فکر وکړئ چې تر دې حد حالات رنګلی شي، یو خبریال چې یوازې قلم یې په لاس کې و په داسې حوالات کې ژوند وکړي، نو هغه څه ژوند؟ ماشومان له ښوونځیو پاتې دي، افغانستان تګ نه شي کولای. دلته هم د پاکستان حکومت انعامونه په خلکو باندې ټاکلي دي. پخوا یوازې خلکو له پولیسو نه یېرېده، اوس د خلکو په منځ کې هم یېرېږي. وایي ما به داسې نه شي چې ما رپورټ ورکړه چې دغه افغانۍ ده په ما به انعام واخلي. فقط په دغه کورونو کې بند پاتې دي چې خپله حوالیا خوراکي توکي چې دوی دانیسي دوی په ماښام نه وروسته په تیاره کې وځي. وزیا خپل خوراکي توکي رانيسي يا درمل په کار اگر رانيسي به تر ازي له وي خو اقتصادي ستونزې له وي خو دا ستونزې چې پولیس مې څه وخت نيسي له بلې خو افغانستان ته تګ نشي کولای دا که دوه درې میاشتې مخکې چې هغه په ارجنټینا پارک باندې چې دلته د پولیسو حمله وکړه په دې کې تقریبا نه تنه خبریالان و چې په نه تنه په څلور تنه تر اندوسه نه درکړي هغه رپورټونه چې موږ لګو نو فکر وکړو چې په ژوند په تر دغه حاله دلته پاکستان کې د خبریالانو ترنګلای سوای او دا حالت نورم ترنګلای کیږي اوس بل خبره دا چې خپل کیسونه د مختورلو په خاطر هغه خبریالان چې دلته راغلي وو کیسونه په ټاپه ودرېدل ترامپ پر اتاک سره د ترامپ پر اتاک سره د نورو هیوادونو په کیسونو باندې هم اغېزې واچولې دلته اوس خلک بې برخلیکه پراته دي دلته په دې ویره کې چې آلمان کیسونه اوس ډېر تو کلی توګه یعنی ویل اسن سی پیخی په ټاپه درېدلې د فرانسې د پچاک ټکې سره نه دی روان اوس هغه خلک دلته بې برخلیکه پراته دي حیران پاتې دي چې څه وکا هیوادونه ځواب ورکړی دی هیوادونه سم ځواب نه ورته وایي حتی یونیسیار په تش نوم یونیسیار ده چې ځان ته وایي موږ د افغانانو نه دفاع کوو اصلا د چا تلیفون ته یا د چا ایمیل ته ځواب نه وایي حتی دوی خپله افغانان هڅوي چې باید پاکستان پرېږدي او لاړ شي پاکستان پرېږدي نو اوس فکر وکړئ چې افغانستان خلک د افغانستان خبریالان اصلا بې چیښتنه دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي چې څوک یې د پوښتنې نشته موږ په دې ویره کې چې اوس مو څه وخت به کېږي چې موږ به له دې ځای باسي او هلته به د طالبانو په ولکه کې به یو د طالبانو په جیل کې پراته وي یا به بې برخلیک هلته کوم خواته به م کوي هرې خواته سو ژوند به م نه وي معلوم په اصلاح هغه کاروبار به م نه وي معلوم په جنونو کې به پراته وي دغه هغه ستونزې چې دم ګړی د پاکستان کې افغان خبریالانو سره لاسه او ګرېوان دي
ډېره زیاته مننه کورودان یو یادونه باید وکړم په پاکستان کې یوازې د خبریالانو په اړه نه بلکې په ټوله کې د افغان کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستۍ کې د بېپول خبریالانو سازمان د راپور خپور کړی ویلي دي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ایستلو له ویرې د دې امکان شته چې دغه کډوال په مرګونی روحي او رواني ناروغۍ وخت شي په راپور کې راغلي دي چې دا کډوال د دې په وجه باندې چې سرګردانه دي د نیولو همدارنګه ماشومان ته د ډوډۍ او درملو د اخیستو ترمنځ له انتخاب سره مخامخ دي او اړمن دي چې له دغه ډول روحي او رواني شکنجې سره ځانونه عادت کړي په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې دغه وضعیت د پاکستان د لوري مو پیدا کړی خای دا کډوال ډیر نور مغزمن شي روحي رواني تکلیفونو سره مخامخ شي وړاندې به د بهان سبنه په دیړو پښتو چې د څومره ستونزمن وضعیت د چیو چا سره ویزه نه وي افغانستان ته ستنیدل نشي او بیرته په پاکستان کې هم د نیول ویروي واقعا په روحي رواني لحاظ باندې څومره خلک غیزمني خو اوس به ورشو سوریا جانې ته سوریا هم را سره وصل شوې ده سوریا ته هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي لکه څنګه چې طالبانو نوې فرمان نور کړی دی لمخ کې خبريالان او د افغانستان عام وګړي نشي کولای یا افغانان نشي کولای پرسنۍ او کې پازادانه توګه باندې پر طالب چارواکو نیوکه وکړي او کچیرته څوک نیوکه کوي په فرمان کې راغلي دی چې لسخ برګون سره به مخامخ کیږي تاسو د نن د افغانستان یاستې او یو له هغه کسانو یاستې چې لزده کړو پاتې یاستې نشي کولای خونځي او ته یا پانتونونو تستنی شي او د څلور کال کېږي چې د افغانان جنو عمر پم دې کې تیر شو تا ته دغه فرمان په څه معنا د سوریه جانې کله چې اوري چې په خوا یو نیوکه انتقاد کولای شو پر طالب مشرانو د نیوکه کولای شو چې ولی انجلی مکتب ته نه پرېږدي ولی انجلی پانتون ته نه پرېږدي خو اوس د دغه نیوکه بندیز هم په یو افغاني په یو افغان لګول کیږي تا ته د فرمان په څه معنا ده
سلامونه نیکه هلې تاسو درنو ملمنو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته دیر مننه تاسو د بلنې څخه فایده جانې که څه هم دا خبره چې د پخوانه د ښځو په حق کې شوې ده یعنی ښځې حق نه لري چې خپل حقوق وغواړي اواز پورته کړي مظاهره وکړي د کور څخه ووځي یا هم د مکتب لپاره یا د پوهنتون لپاره خپل غږ پورته کړي دا د پخوا څخه د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي په افغانستان حاکم شوي دي دا حالت د ښځو سره روانه ده اوس پخوا به یو دوه کسان په نارینهو کې به پیدا کېده په رسنیو کې به کېناسته یا هم په عام وګړو کې به یو دوه کسان به داسې به وو چې په سوشل میډیا کې به داسې خبرې به یې خپرولې یا هم داسې انتقادونه به یې کولې یا نیوکې به یې کولې. اوس نو د هغې څخه هم یعنې مونږ خلاص شولو. اوس به نه عام وګړی که هغه ښځینه که نارینه یې فرق نه کوي، اوس نه شي کولی چې خپل غږ پورته کړي، اوس نه شي کولی چې د دې څخه پوښتنه وکړي. د قانون په اساس باندې که چېرته مونږ وګورو، چېرته خو اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته دی، نو د هغې په اساس باندې مونږ به چېرته لاړ شو؟ قانون خو اصلا هم نشته دی. خو دوی چې وایي چې د اسلامي شریعت مطابق مونږ ټولنه برابروو، د اسلامي شریعت مطابق د اسلام حقوق او د اسلام قوانین، اسلام شریعت چې شی ده په قرآن حدیث کې چې شی چې راغلی هغه مونږ عملي کوو په ټولنه کې، ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق مونږ ورکوو، نو زه دې نه دا پوښتنه کوم چې که چېرته وقتا تاسو اسلام غواړئ چې تاسو په ټولنه کې پلی کوي، د اسلام په اصولو کې خو یو اصول دا هم دی چې انسان چې دا ازادي بیان لري، ته کولی شي چې په ازادانه ډول باندې په خپل حاکم نظام باندې چې دا ته نیوکه وکړي، د هغوی څخه پوښتنه وکړي، خپل حقوق ترې نه وغواړي، یا هم کوم زیاتی چې ستا په حقوقو کې کېږي، یا کوم مشکل تا ته رامنځته کېږي، حکومت ترې نه خبر نه دي، هم چارواکي ترې نه خبر نه دي، ته کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، خپل حقوق ترې نه وغواړي. نو که چېرته تاسو اسلام واقعا منئ چې په ټولنه کې غواړي چې هغه پلی کړي او په ټولنه کې ټول اسلامي شریعت دي، نو د اسلامي شریعت یو اصول خو ازادي بیان هم شته دی. نو که چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې مونږ وګورو، هم دا کار شوی ده، خلک ازادانه کولی شول چې خپل سوالونه مطرح کړي، د رسول صلی الله علیه وسلم مقابل ته به راتله، د خپل سوالونه به ترېنه کولې، هغه کسان چې د هغوی په حقوقو باندې به تېری کېده هغوی به راتله، خپل حقوق به یې غوښته، یعنی د ازادانه ډول به هغوی خبرې به یې کولې. بیا د هغوی څخه وروسته چې دا خلفا راشدین چې راغی د اصحابو کرامو په وخت کې، هر یو کس په وخت کې چې دا همدغه قوانینو همدغه اصولو د اسلام د نگانه وو، دا مونږ قوانین دا مونږ نه دي جوړ کړي، نه هم د خارج څخه یا د غرب څخه دوی ته راغلي وو، دا د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، په قرآن کې راغلی، په حدیث کې راغلی، دا ګڼ احادیثو کې راغلی، یو حدیث هم نه دی چې زه ووایم، یو حدیث ګڼ احادیثو کې راغلی، صاحب کرام همدغه اصولو باندې په همدې لاره باندې تللي دي. نو چې که چېرته مونږ واقعا غواړو چې په ټولنه کې اسلام مونږ عملي کړو، نو دا اسلام او هغه اسلام بیا سره فرق کوي. آیا مونږ بیا هغه مسلمان نه یو چې د رسول صلی الله علیه وسلم شریعت په مطابق مونږ روان یو، د هغې په اصولو په مطابق مونږ روان یو، یا رسول صلی الله علیه وسلم بل شریعت راوړی و، اوس مونږ ته چې د طالبان له خوا نه بل شریعت راغلی ده؟ اسلام کې دا دوه رقم اسلام دی، هغوی جلا اسلام درلوده، اوس دا جلا اسلام دی، اسلامیت دی، اسلام اصول ورته جلا دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم ډول اسلام غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي، کوم قوانین او کوم شریعت دوی راولي. که چېرته دوی واقعا غواړي، نو یو اصول خو د اسلام کې، یو اصول خو د ازادي بیان هم شته. ښځینه وو لپاره د پخوا نه دا حذف شوی و، دا حق نو ورکړ شوی، خو دا اوس چې ګورم، اوس نارینه هم په ورو ورو په وار وار د دې حقوقو څخه نه پاتې کېږي، هغوی هم حق نه لري چې په ازادانه ډول خپل سوالونه مطرح کړي، یا هم په ټولنه کې چرای شي وکښېني، یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو یعنی د ښځو سره سره اوس سړي هم حق نه لري د ازادي بیان، هغوی هم خپل حق ترلاسه ورکړی ده.
ستا په نظر باندې سره جانې، دغه ډول فرمانونه چې له پخوانه لکه په ښځو باندې وضع شوي وو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د زده کړو نه محرومیت یا له کار نه راګرځول، دا تر ټولو یو غټ تاوان دی چې په افغانستان کې ښځو نجونو ته رسیږي. خو دا چې په رسنیو کې کله نا کله، په ځانګړې توګه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې ډېرې اورېدل کېږي، په دې باندې بندیز وضع کېږي او له دې وروسته نارینه هم نشي کولی لوړه یا په آزادانه توګه باندې دغه ډول انتقادونه وکړي، کومې رسنۍ چې له افغانستانه بهر دي، لکه که مونږ اشاره وکړو ازادي راډیو ته یا بی بی سی ته یا ورته نور رسنیو ته، چې مثلا د ازادي راډیو په څپو باندې بندیز دی او ډېر په سختۍ باندې مونږ ته اورېدونکي را رسیږي، تر څو دوی وتوانېږي دلته د ښځو د پروګرامونو په اړه باندې په ټوله کې خپل غږ پورته کړي، یا کوم چینلونه چې مونږ ورته برابر کړي دي. خو څومره دغه ډول بندیزونه ستا په باور باندې له خلکو حق اخلي، یا دا ویره پکې رامنځته کوي چې د چیرې زه خبرې وکم، ښایي طالبان ما ونیسي، یا طالبان له ما سره دا ډول برخورد وکړي چې هغه انساني برخورد نه وي؟ څومره دا خلکو سره ویره ډېرې
دا خو سل په سلو کې زیاتېږي. اوس وګورئ، زه آسانه مثال د خپل ځان درته درکوم. اوس کولای شم چې ته یعنی د پخوان د امدغه سلور پینځه سلونو په جریان کې عزت سره ګډون کوم په هر پروګرام کې، یا هم خپل غږ پورته کوم، یا هم خپل مشکلات یا د ښځو مشکلات تاسو بیانوم. یو څه نه یو څه زما په زړه کې به ویر و پخوا لږ دونه ډېر نو، خو اوس چې مطلقا دوی غواړي چې د بیان ازادي له منځه ویسي، یعنی دوی ته بیا دا مشخص نه ده چې هغه ښځینه ده که نارینه ده، یعنی حق نه لري چې ته په رسنیو کې راڅرګند شي یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو موږ چې خبرې کوو، ښځې خصوصا چې خبرې کوي، د دوی خو ټول خبرې انتقاد دی، د دوی په هر یو عمل باندې موږ انتقاد کوو، ځکه چې د دوی هر یو کار، هر یو عمل چې ده زموږ د حقوقو په مقابل کې داسې یو عمل ده چې زموږ حقوق د پښو لاندې کوي. نو که چېرته زه پخوا هم ستاسو سره په پروګرام کې هم دې نه وروسته زه اوس د ځان نه یارېږم، کېدای شي چې ما پسې یو مشکل یو کس راشي، یا هم ماته یو مشکل جوړ شي، یا په ټولنه کې راته یو مشکل جوړ شي. نو دغه ویره چې ده پخوا یوازې ښځینهو لپاره، اوس د نارینهو لپاره هم شته دی. پخوا به په پروګرامونو کې که چېرته عام وګړي نه وو، همدغه خاص د حکومت داری په همدې چارواکو کې کوم کسانو به کېناست، دوی باندې به انتقادونه به یې کوله، نیوکې به یې کوله، اوس یعنې هغوی هم حق نه لري. نو تاسو فکر وکړئ چې پخوا او ټولنه نیمایي فلج شوې وه، د دوی دغه عمل سره، د دوی دغه فرمان سره اوس ټولنه به بیخي سل فیصدو کې به فلج کېږي، ځکه چې په ټولنه کې که چېرته ازادانه ډول نیوکه نه شي کولی، د بیان ازادي ته نه لري په ټولنه کې، ته نه شي کولی چې په ازادانه ډول وګرځېږي تر د خلکو تر غوږه خپل غږ ورسوي. نو دا خو داسې معنا لري چې موږ په ټولنه کې اوسېږو، ژوندي نه یو، یا هم یوازې موږ ژوند کوو، نه موږ څه شی اورو، نه موږ څه شی وینو، نه موږ څه شی ویلی شو، ړوند کوڼ او ژبه هم ګونګی ده. دغه په دې معنا باندې زه خو دا ټول د افغانستان وګړي په دې شکل ته ګورم، ځکه یوازې ښځې پخوا داسې وي، جنتیان همدغسې وو، اوس نارینه هم ورسره یو ځای شو، یعنې د افغانستان ټول اے ټو زیډ ټول وګړي څه ده همدغسې شوي دي.
څه فکر کوي د دغه ډول فرمانو تر شا د طالبانو اصلي هدف څه ده؟ دوی څه غواړي د افغان ولس نه؟
زمو په لحاظ باندې دا کارونه، دغه فرمانونه، دا هغه فرمانونه دي چې واقعا په ټولنه کې دوی شورشه رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې یو غوغا رامنځته کوي. دا شاید یو سیاسي اړخ هم ولري، خو موږ به سیاسي اړخ ته ځوان دونه نه پوهېږم، د هغوی په خپل سیاست باندې به ډېر پوهېږي، خو په ټولنه کې چې کوم کار همیشه شوی ده په سیاست کې، همیشه د سیاست په نگاه باندې خپل د سیاست لپاره چې وګړي څه کوي، خصوصا چارواکي چې څه کوي، خو همیشه چې د حقوق د خپل لاندې چې کېږي هغه د عام وګړي کېږي. د عام وګړي بیچاره ژوند هم مشکل سره مخامخ کېږي، او د دوی حقوق هم تر خپل لاندې کېږي. نو د دوی دغه فرمانونه شاید دوی لپاره چې د کوم خاص هدف دوی په خپل منځونو کې ولري، خو زموږ لپاره لکه زه چې کوم عام وګړی یم په افغانستان کې ژوند کوم، زما لپاره د ټولو نه غټ زیان همدا دی چې زما د ژوند ورځ تر بلې زما ژوند مشکلېږي راته. زه په ازادانه ډول نشم کولی چې خبرې وکړم، په ازادانه ډول نشم کولی چې د کوره ووزم، یا هم هغه سرچینې ته چې زما لپاره ګټور دي لاسرسی ورته پیدا کړم، که زه یم، که مور مې ده، که خور مې ده، یعنی زما په شمول ټول نجونې، ټول جنکیان، یعنی یو ټول ښځې نشي کولی په ټولنه کې چې دا په ازادانه ډول خپل خبره موږي. پخوا یوازې ښځې وي، اوس سړي هم ورسره یوځای شو، یعنی مطلب موږ ټول افغانستان خلک چې ده د خپل حقوقو څخه ورځ تر بلې موږ محرومېږو.
مننه سراجان، تاسو ته بیرته راځم. بهان صاحب، مخکې ما د بیپولو ډاکټرانو د سازمان خبره یاده کړه چې په پاکستان کې دغه خبرې لاندې چې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې دي، یا په عامه اصطلاح افغانستان یې پرېښې ده، هلته اوسېږي، او دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې بېرته ستنه شي. د سازمان ویلي چې دوی رواني او روحي ستونزو سره ډېر مخ دي. تاسې وایاست چې د دغه راپور پر بنسټ باندې واقعا د دې ډېر احتمال شته چې رواني او روحي ستونزې د یو افغان وګړي په ځانګړې توګه، تاسو چې له خبریالانو خبر یاستې، دومره لوی دي چې دوی مرګونی روحي او رواني وضعیت سره مخ وي؟
او هغه لسیال دا په تیر کال کې درې د ځانوژنې پېښې یوازې پلازمېنې اسلام آباد کې رامنځته شوې، چې دا په خپل د دې ښکارندوی کوي چې دلته رواني ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي. دا رواني ستونزې له څه شي پیدا شوې؟ له دې چې د برخلیکه پراته دي، کیسونه په ټپه درېدلې دي، افغانستان ته ویره لري چې نشي کولی چې لاړ شي. دلته ویزې تقریبا دغه نهمه میاشت ده چې د پاکستان، یعنی دغه ناکاره حکومت
نشي کولای چې دوی ته ویزه تمدید کا ویزه بند دي یو ویزه تقریبا کله کابل اخلي ته به 1415 ډالر ورکه شپږمیاشتنی ویزه واخلي راشه شپږمیاشتنی زی په خپل مخه په تیویږي یعنی فکر وکړي چې پاکستان دغه مله محدودات محدودیتونه په افغان کډواله باندې راوستلې دي. د دې ترڅنګ د آر اس اف هغه ټولنه چې ده په وسته کې اصلاح او خبر هغه چې دوی ملاتړي دي خبریالانو دا یو ښه ګام ده. دا موږ دې هرکلی کوو اما فشار دې چې دلته د پاکستان دغه پوځي رژیم دا دوی غوښتنو ته لبیک وایي او د دوی غوښتنو ته ځواب وایي. خبره اساسي په دې کې ده چې د پاکستان حکومت اصلا غوږ پر شانو نه ګروي. ملګرو ملتونو په وار وار د خبر پاڼې خپرې کړې چې افغان کډوالو سره کار مه لري او هغه کسان چې خطر سره مواجه دي افغانستان ته مه لېږدوي. اما دوی غوږ پر شانو نه ګروي. دوی ته دا اصلا بے تفاوت دی چې څوک تهدید دي څوک نه دي څوک کولای شي لاړ شي افغانستان څوک نشي کولای. دوی لږ هغه ړوند تور خلک پیوسته ګوري هغه کسان هغه افغان کډوال چې له کلونو کلونو راپه دې خوا دلته پی آر آر کارتونه یې درلود دلته پراته وه کورونه یې خلکو دودو درلود چې حتی نیمو نیم کاله تعبیت یې درلود د هغو کورونه یې حتی ونړول دلته پیدایش هم دلته سوی و د هغو کورونه یې ونړول. دا په کوم کتاب کې راغلي دي؟ تاسې ولې داسې کوئ؟ دلاله صاحب فکر کوئ چې یو وخت همدغه طالبان په همدغه پاکستان روزل اما اوس دښمن ګرځېدلی دي. دا همدغه نوی چې همدغه حکومت بدل سه پاکستان هرکلی ووایه مبارکي ورته ویل اولنی هېواد و اما اوس دښمنان ګرځېدلی دي. هر کار چې کېږي افغانان قرباني کېږي. له هغې ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه رامنځته شوې ده او حالات د افغانستان او پاکستان ترینګلی شوی افغانان قرباني کېږي. دوی ستونزه له افغانستان له حکومت سره ده، افغانستان له طالبانو سره ده، زور له افغانانو باسي، ستونزه له طالبانو سره ده، زور له چرماټرو لکه د پاکستان د خلکو خبره له رومي بانجانو او له سوداګرو څخه باسي. ولې تل افغانان قرباني کېږي؟ تر کله به قرباني کېږي؟ دغه حالت د ما په اند سره که چېرې همداشان دوام وي باور وکړئ چې یو انساني ناورین به پاکستان کې رامنځته شي. پسې ځان وژنې به ډېرې شي. خلک مو مخکې ویلې تاسو چې خلک په خپلو کورونو کې ګیر پاتې دي، خلک وتی نه شي، خلک تګ راتګ نه شي کولای، خلک بېویزې دي. 98% خلک همداوس بېویزې پراته دي دلته، څوک ویزې نه تمدیدېږي. اوس یو بل کار هم پیدا کړی پاکستان حکومت وایي که چېرې ته ویزه اخلي ته باید لاس په کابل کې سفارت ته یو انټرویو ورکړې په وروسته لږه یې واخلې. نو هغه کس خو دلته تهدید لاندې دغه خو نه شي کولی چې افغانستان ته لاړ شي. نو هغه ستونزې چې دلته ورسره د افغان کډوال افغان خبریالان ورسره په خاص توګه ورسره لاس او ګرېوان دي، دوی فقط دوی قوتي کې جایې کړي دي چې دوی خپله دته اړ شي چې لاړ شي افغانستان ته. دغسې یو وضعیت ده دلته پاکستان کې.
مننه کورودان بهان صاحب ژوندۍ اوسې. سریا مخکې ما بهان صاحب سره په دې اړه خبرې کولې کې چیرته طالبان نه پرېږدي، د رسنیو د لارې خلک د دوی په مشرانو باندې انتقاد وکړي یا همدارنګه په ازادانه توګه باندې په دې باندې بندیز دی چې پر طالبانو رغونکي انتقادونه وشي. دوی ولې په ټوله کې دغه لارې چارې یا دغه رسنۍ کوي؟ ولې نه تړي یا ټولنیز رسنۍ ولې نه تړي چې په دوی باندې د انتقاد دروازه بیخي ور بند شي؟ ستاسې په باور باندې ولې دوی سانسور کوي، بندیز لګوي خو لای رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ په ټوله کې نه دي بندي کړي؟
د دې ځینې زیاتره ډېر اړخونه لري، ډېر بوجونه به ولري، خو د سیاست بعد او د سیاست له نگاهه به زه نه ګورم. خو یو د ټولو نه قوي اثر چې دوی دا کار کوي زما په اند باندې زه فکر کوم چې دوی په ټولنه کې غواړي چې هغه کسان ته دا غیر مستقیم په ډول باندې ووایي چې یعنی تاسو حق نه لرئ چې زموږ په مقابل کې ودرېږئ. رسنۍ چې دونه فعال دي په ټولنه کې دوی مقام تاسو نه جگہ دا یا دوی کولے شی چې په زادانه ډول مونږ سره مخامخ شي دوی خبري وکړي چې دوی ته مونږ اجازه نه ورکو نو عام وګړي ته د غیر مستقیم ډول ورته وی چې تاسو دا کار نشئ کولای تاسو انتقاد نشئ کولای یو اړخ بیدایي یو بل اړخ بیدایي چې دوی داسې بندیزونه لګوي د بیان ازادي باندې یعنی په انتقادونو باندې په نیوکو باندې چې تاسو نشئ کولای چې راشي مظاهره وکړي یا تاسو نشئ کولای چې مناظرې ته راشي مستقیم مونږ سره وغږیږي په مونږ باندې انتقاد وکړي نہ خطو لائن دے ٹول رسنے نہ بندے دا دل پارا دا چ دنی رسنے خاص دی ل پارا کار کئی خاص دی صفاتونه کئی دی بیا کار کرونا چ پٹولانا کی کڑی دی کنے دی کڑی ہا پٹی تیار جلب توجہ ڈول باند خلق تخ کار کئی چ دی پٹولانا کی دی فال دی دی دیر تیار کرونا کئی دی خلق حقوق ل پارا کر دی دی چ دا زحمت وسی ش پور نہ گوری دی ستر ل پارا چ دا ولا دی ستر خدمت کئی شاید دی ل پارا ہم دی چ دا نہ واری چ ٹول رسنے بندی خلق چھ دا غیر مستقیم ڈول یا مستقیم ڈول چھ دا دین خبری چھ دی پٹولہ نہ کیچی چھ کے پاگوی بانے بات اثیرات پیدا کی بل بیا بل اڑاق بیدا ہم کی دے شی چھو اسی کی چھ دوی چھگی وہی چھو مونگا پر رسمیت دوگوار چھو مونگا پر ٹولہ نہ پر نڑی کی دی نور ہی ودون سارا مونگا اڑی کی وہ لرو دا غوی سارا چھ دا تعاملات وہ لرو دی نڑی دی خلق سارا چھ دا مونگا خپل راکڑا ورکڑا وہ لرو دا افغانستان اڑی کی دی نور ہی ودون سارا دی نور ہی ودون دا افغانستان سارا پر رسمیت بانے والا رو سی گی شاید نیا وڑا خدا ہو سی گی چی مونگا یعنی بندیز ہم لگاولے پہ آگا کرونو بانے چی زمونگ دا قوانین و سارا چدا مخالف دے خو مونگا دا آزادی بیان مخالف نیو مونگا دا ٹولنے کی در اصدوی خلاف نیو دا خلق و خلاف نیو چی آگوی پر اصدنیو کی کار کئی نو شاید دا دا کارندوی دی کئی یا دی تا دا تمثیل کئی چی خلق و تا اوخی دا نور حوادون تا اوخی چی مونگا بیان آزادی تا ہاں اس هم احترام لرو غوارو چی پٹولنے کی اوسی گی نو اڑخون دی زیادی نو دوی پوئی گی چی دوی اصلی هدف چی شاید دا پٹولنے کی چی غوارو اصلا دوی تو خلق باندې پلی کې خو زه د هر نگانه چې ګورم څومره چې مونږ په دې باندې بحث وکړو خو قرباني همیشه چې دا عام وګړي دي عام افغانان دي بیچاره خلک دي په ټولنه کې چې اوسېږي یو حق لپاره چې هغوی خوشحالي کې چې ورته ورسېږي زرهاو نور حقوق د هغوی تر خپلو لاندې کېږي نو ضرر یې ډېر څه ده د عام وګړو په د خلکو د جګ لوړ پورې چارواکو په اساس باندې عام وګړو ته ډېر زیاته ده
یعنی ستاسې په باور باندې طالبان نړیوالو ته هم داسې ښودنه کوي چې دوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته وخت ورکړی دی او رسنۍ فعالیتونه کوي بل خوانه ورباندې بندیزونه لګوي تر څو د دوی په خوښه باندې نشرات وکړي ستاسې په باور مخکې مو یادونه هم که څه هم وکړه چې دا په خلکو کې ډېره ویر رامنځته کوي او ښایي ډېر کسان زړه ښه نه کړي چې راشي رسنۍ وکړي خبرې وکړي یا پر طالب چارواکو باندې انتقادونه وکړي که چیرې دا انتقادونه ونه شي د طالب چارواکو نیمګړتیاوې ورته خلک په ګوته نه کړي تاسې څه فکر کوئ ټولنه به کوم طرف ته روانه وي
مونگا چمیشہ انتقاد کو کاغا پکاری ٹولانا کی ہو سیگی کا مونگا پاؤ وظیفہ کی ہو کا مونگا پتما صاحب کی ہو کا پونتون کی ہو اس پذان کا مونگتا مشکلات میں مونگتا پناہ کاولا مونگتا بے وائل اچھا دغا مشکل دے دغا زی کے تو صحیح نہیں دل تو ضعیف دے دغا پوائن دغا نقص پاس دا ضعیف دے دغا قوی دا تو کل دی قوی تا قوی خو خدا چھ شابہ سے بے مونگتا رکاولا پو ضعیف بندے تو کارو کچھ دغا نقص دے ہم قوی شی دغه معلومات چې دستا کافی نه دي معلومات چې د لاسرسي پیدا کې نور معلومات دي زیاتی دا انتقادونه د پټولنه کې د دې معنا نه لري چې ته نه خدای نه غزا غوړې چې یو کس لاندې راولي هغه چې د خلکو ته کم معرفي کې یا هم هغه ته دا ورغوخه چې تاسو په شي باندې نه پويږي تاسو په نسبت مونږ ډیر زیات پويږي دا خو دې معنا نه لري پټولنه کې کومه اوسېګو کا پکور کې مونږ اوسېګو کا په هر ځای کې چې مونږ اوسېګو انتقاد هغه مثبت اړخ ته به مونږ ګورو منفي ته به نه ګورو صحیح نه زیاتره انتقادونه د منفي نه ځان هم ده نه منفي نکات لري هغه د دې لپاره چې د یو کس تخریب شي یا حکومت تخریب شي یا هم یو پټولنه کې چې خلک چې اوسېږي هغوی تخریب شي د هغوی ژوند تخریب شي د هغوی لپاره چې دا دوی انتقادونه کوي خو زیاتره وخت دا انتقادونه مثبت اړخ لري البته خلک دې لپاره انتقاد کوي په حکومت باندې چې په دغه شی کې چې تاسو پرمختګ کړی ده چې تاسو واقعا خلکو ته خدمت کوئ دغه مشکلات هم شته دی دې ته تاسو نظر واچوئ دې ته یو ځل فکر وکړي دې باندې هم مشوره وکړي کېدای شي چې دغه مشکلات هم له منځه لاړ شي که په کال کې نه په دوه کلونو کې خو به له منځه ځي نو دغه انتقادونه په دې معنا لري زیاتره انتقادونه چې دا په دوی باندې د ښځو لپاره کېږي د ښځو د تعلیم لپاره کېږي د ښځو د درس لپاره کېږي د وظیفې لپاره کېږي مکتبونو لپاره کېږي یا د پوهنتون لپاره کېږي خو دې ته وایي چې یعنې مطلب تاسو د افغانستان د وګړو لپاره خدمت کوئ د زړه نه تاسو غواړئ چې یو شی وکړي دوی لپاره نو کچې د تاسو وقتن خدمت کوي د خويندو لپاره هم یو خدماتو کې دي خزر لپاره هم یو خدماتو کې هغه په هر اقل نو چې شنه وړو موږ تاسو نه یوازې د مکتب او پونتون ته اجازه ورکړي چې د لارج په زده نه ډول د مکتب ته لارج نه پونتون ته لارج خپل دل دی نه انتقاد څه د مثبت اړخ لري زه فکر کوم خو کچې ته په دوی باندې دا اثر وکړي دوی باندې دا تاثیر وکړي نو دوی په منفي لحاظ باندې دوی ورته فکر کوي دوی منفي ورته ګوري دوی وایي چې دوی دا انتقاد داسې معنا لري د دوی په اړه باندې چې دوی زیاتر وخت همدغه خبره په رسنیو کې کړې ده چې د افغانستان د وګړي او ښځې چې د نجونې چې ازادي غواړي او د تعلیم او د کار اجازه غواړي دې لپاره غواړي چې دا ټول د غرب لخوانه راغلي هغه قوانین دي نو موږ د غرب په قوانینو باندې موږ هیڅ شی کوو موږ خو په خپل وطن کې یو د خپل د وطن بچیان یو نه یو تا دې ام دې خاورې کې پیدا شوې ام دغه ته اوسېږو د دوی په مطابق باندې موږ د خپل د کلتور خپل فرهنګ په مطابق باندې تا نه حقوق وړو یا هغه څه حقوق نه نه چې د شریعت سره په خلاف دي موږ د شریع خپل د شریعي او د خپل حقوق چې هغه حقوق چې موږ الله را کړی دا د الله رسول موږ سره منلي دي هغه حقوق موږ در نه غواړو نو دوی چې د انتقاد زیاتره وخت دا هغه منفي اړخ ته ګوري مثبت ته نه ګوري
او کدا وضعیت هم داسې دوام وکړي ستاسې په باور باندې ټولنه کوم طرف ته به روانه وي؟
فایده جانې زه فکر کوم ټولنه چې تر اوسه پورې ما ته ډېر زیات داسې پرمختګ نه ښکاري موږ که چېرته ګورو ورځ بولې چې دا زموږ ټولنه چې ده اړتیاوې زیاتېږي ډاکټر له منځه ځي نرس ته پاتې کېږي اوس چې ده په هغه نرسانو باندې قابله ګانو باندې هم درسونه بند شوي دي هغوی چې ده د ډاکټر په ځای باندې به کار کوي بیا به نرس نه وي زموږ په ټولنه کې انجینر موږ په د څلور پنځه کلونو کې چې کوم ځای کې چې موږ ته انجینر ضرورت پیې پېښېږي ښځینه او انجینر ته موږ هلته انجینر نه لرو هماغه پخواني څو کسان دي هغه کدونه چې پخوا د افغانستان څخه وتلي دي دا پنځه کلونه مخکې اوس په افغانستان کې دونه کس نشته د حقوقو په بخش کې موږ چې یو حقوقدان ته ضرورت پیدا کوو په ښځینهو کې موږ نه لرو موږ زیات شیان ته ضرورت لرو خو هر یو شی چې ده په خپل ځای کې به پرېږدو چې د ژوند ضرورت ورته شته دی د ټولو نه غټ مشکل دا بابت دی چې ښځینه ډاکتران چې نه وي ښځینه نرسان چې نه وي ښځینه قابله ګان چې نه وي موږ به چېرته لاړ شو ورځ تر بلې دوی له منځه ځي نوی نسل ته موږ ضرورت پیدا کوو نوی نسل چې اوس ونه روزل شي نو دوی به کله روزل کېږي بېرته په ټولنه کې به دوی کله چې دا خدمت کوي کله به د خلکو لپاره دوی درېږي نو دغه شیان چې دوی فکر وکړي چې یو ډاکتر له منځه ځي د هغې په ځای باندې موږ داسې دوه درې کاله څلور پنځه کاله مخکې موږ داسې امادګي ورته لرو چې یو بل نسل تربیه کېږي بل نسل ورته اماده کېږي د دوی په ځای باندې راځي هغوی کار کوي نو دغه چې دوی تسلسل تاسو ته موږ موږ مراعات نه کړو دغه تسلسل ته موږ ونه ګورو نو ډاکتر له منځه لاړو ورسره چې دا موږ امتحان نه لرو امتحان له منځه ځي هغه ځکه چې موږ اکزیکټ اگزام موږ نه لرو د پوهنتون نه موږ فارغ کوم ډاکتر نه لرو نرس موږ چې پخوا کوم یو و هغه له منځه لاړه کومه قابله ګانې چې وي سره قابله ګانې هغوی هم له منځه لاړې دي یا به وظیفه ته نه راځي یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي یا د هېواد نه به وتي نو موږ به چېرته ځو موږ مجبور یو چې بیا پاکستان ته مخه وکړو پاکستان په هغه لحاظ باندې به موږ پاکستان ته ځو چې دروازه موږ ته ایله اوسېږي د هغوی نخرې په موږ باندې ونه اوسېږي دا یو زمینه برابرول دی د ګاونډ هېواد ته چې په موږ باندې هر رقم نخرې چې دوی وغواړي دوی کولی شي باور کوي پاکستان ویزه په سل روپۍ باندې نه ارزېږي په سل افغانۍ باندې نه ارزېږي نن تاسو وګورئ د پاکستان په ویزه باندې خلک دولس سوه دیارلس سوه ډالر ورکوي ولې ورکوي دې لپاره چې ضرورت لري هلته ځي خپل ضرورت رفع کوي نو چې ما ته هغه ضرورتونه مې چې په وطن کې رفع کېږي وطن کې مې هر شی ما ته مهیا اوسېږي او زما درملنه دلته کېږي زما مشکل دلته حلېږي زه دیارلس سوه ډالر په هغې باندې ولې ورکړم د هغې په ویزه باندې د هغوی هېواد په سل افغانۍ ما ته نه ارزېږي نو زه په خپل هېواد کې ولې خپل درملنه ونه کړم نو چې په هېواد کې نه شته څه مجبورې مکلف وي چې د هېواد څخه ووځي په هر قیمت چې کېږي ځان یو بل ځای ته ورسوي
مننه مننه کور ودان جندې اوسې سره جانې بهان صاحب له تاسو هم رسوي خبرې او مستاسې په باور باندې کې چیرته دغه ډول بندیزونه پر رسنی او په عام خلکو په خبریالانو باندې دوام وکړي بل اخره د نن د افغانستان یا بهر له افغانستان د افغانانو دغه ټولنه او د افغانانو سرنوشت په څه کېږي
نه نه هغه سال لکه څنګه چې څلور کاله تېر شو په همدې شان په توره تیاره باندې تېر شو او په کور دننه په افغانستان کې ټول خلک په اصطلاح په دې تمه دي چې دا به څه هغه وطن سمېږي څه هغه وطن د حالت ژغورل کېږي
د دمګای د رسنې څمدوس په افغانستان کې فعالیت کوي اصلا لیوالتیا دې ته نه لیدل کېږي چې د رسنې اصلا وګوري اته د مشهور رسنې دې اصلا لیوالتیا نه لري په څه دا د طالبانو په خوخه باندې کار کوي او ډیرای د افغانستان خلک به همه رسنې ګوري برنامه چاپی او تصویری رسنې تعقیبوي نو خبره دې کې د کچې د حالت هم دې شنده ومي نو زه فکر کوم چې وضعیت به نور هم ترنګلی شي فیصله لکه څنګه چې سراجان هم دا خبره وکړه د افغانستان خلک سخت په بد وضعیت کې دي له هر لحاظه نو فکر وکړي چې له یو خوا بېکاري سي له بلې خوا چې یو سړی د یو چا ته ناروغ پروت وي مجبور مکلف ده چې هغه په زرهو ډالر ورکړه ځان وباسي او بل ځای ته ودل تم سره دي بت اصلا افغانان اصلا ارزښت نه لري نو د ما په انصار دا حالت پندیشان بیا وایم که داومي څنګه به رسنې اصلا هیري کا اصلا به د رسنې په نوم چې په افغانستان کې شتون نه لري اصلا به څوک د خبریال په نوم څوک هلته ونه پېژني چې خبریال څوک ده او بیا وایم دغه خبرې کوم چې ویلې رسنۍ د خپل طالبان د ته مجبوره کوي چې خپل وتر شي له یو خوا به معلم راست نه وتر سره تر کېږي له بلې خوا خپل هغه ماشونه دوی هغه خپل کار کوي تر کله نو مجبور دي ته کېږي چې دا وتر وي نو بل لور ته بیا موایم کچې دا لا پاندیشن دا و می بیا موایم چې کچې ته دا وخت چې طالبان حکومت په اقتدار وي افغانستان کې به نه امنی نه به دوی خود خوشاله دي چې سوله او ثبات ټینګه نه سوله است نه ثبات خلک اندوس له بیکاری نه ترکیږي بیکاری له یو خوا اقتصادي ستونزې له بلې خوا خوارې رسنۍ یا خوار تلویزیون چې دوی خلکو باندې بند کړی ده اصلا صلاحیت نه دي نه لري چې خپل غږ اوچت کا نو یو حکومت په داسې شانو حکومت وي چې خپل غږ اوچت نه شي کړی نو هغه به څو حکومت وي دا به څه پایلې به وي چې پایلې فقط پوره تیاره نو دا حالت بیا هم وایم له دې بدتره کېږي او خلک به په تور تن کې ناست وي
ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو له زده کړو راګرځول شوی محصل یو د ښځو د حقونو فعالې سوریا خان او همدارنګه په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهان څخه چې راغلی په خبرونو کې مور سره ګډون وکړو اورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې دا پروګرام مو تر دې دمه واورېده ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورم د سره خبرونه پای ته رسوو ښه وخت ښه چاري
گلاب گلاب فانان میں پکر دے مزدور ملوشی یا بتا تا پاتی چنشی یا بماتا پاتی چنشی ولی ولی دا سیوشی ولی ولی دا سیوشی چی گلاب گلاب فانان میں پکر دے مزدور ملوشی گرما دمنگیوں بسڑی
پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور مرشی پسڑی ولے والے داسی چی گلاب گلاب